السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی دی. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د طالبانو حکومت داسې یوه څیره د افغانستان بانک مشرتابه ته ګمارلې چې د امریکا تر بندیزونو لاندې ده. په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو څلور ورځنی کمپاین له دوشنبې پیل شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تیر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټ او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوي چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوي. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت بیا وایي چې دوی سره سږ کال هیڅ کومه مثبته پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې ډیری افغان ټولنې باکیفیت روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 8000 ابتدایي روغتیایي مشورې، 1000 رواني روغتیایي مشورې او د 1000 ماشومانو لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون دوشنبه رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شاهزاده سرای کې دننه یې ګرځنده صرافۍ درلودې. په شاهزاده سرای کې دننه د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربیره ګڼ خلک له کلونو کلونو راهیسې سیارې یا ګرځنده صرافۍ هم لري. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پریږدي. دا دفتر چې شاوخوا 100 کسان پکې ځایېدل او د خبریالانو به ترې د خپل ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته شو، خو لاس کاله د آزادو خبریالانو په واکې وو. طالبان وایي چې دا ځای د اطلاعات فرهنګ ریاست ملکیت دی او باید خبریالان ترې نوره ګټه وانخلي. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن سه شنبه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. انګلستان بیا په دوهمه نیمه پای لوبه کې سبا له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګي د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په خپل وروستۍ ګمارنو کې یو ځل بیا داسې یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام ښایي د واشنگټن لپاره مهم وي، ځکه د دغه بانک میلیاردونه ډالر یې کنګل کړي دي. پوښتنه دا ده چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه پایلې درلودلی شي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارونو کې چې دا ونه اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک لمرسیالۍ د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفې کړي. نوموړی چې په افغانستان کې په احمد ضیا آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغو ګمارونو سربیره د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ملا هدایت الله بدري چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزي بانک کې نوې ګمارنې لنګدي ښکاری، ځکه چې واک ته د طالبانو د راتګ او د امریکا د وتلو په لومړیو کې واشنگتن د دغه بانک 5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغه پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوی. یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. په بروسل کې د کړکیچ د نړیوالې ډلې جګ پوړي شنونکي ګریم سمیت رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې نویو ګمارونو ته پام ویلي. دا ښکاری چې د افغانستان د مرکزی بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکیچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپوه د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکونکي ډاکټر طارق فرادی په دې باور دی چې د مرکزی بانک له نویو ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی کې زیر تعزیرات امریکا باشند،
که چیرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په لیږد کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي او په پایله کې دا په افغانستان کې د بانکونو سره معامله نشي کولای. دوهم دا چې کڅوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگتن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنی پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادی زیاتوي طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي. خود مرکزی بانک ته مشر په توګه داسې یو کس په ټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې ده، په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوې رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر په توګه له بندیزونو سره مخ کړي. نو موړې د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قومندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورونیو ته د پیسو په استولو تورن ده. په افغانستان کې د طالبانو له نږدې درې کلنې واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دوی واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلې او د یو شمېر طالب مشرانو نومونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په درېمې ناسته کې چې د جون په 13مه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لرې کول و. له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم تاندې څنګه او پسې درسي سات ل یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفاره دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نشته، یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیروم ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنی دولت ځوانان ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولی. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانان ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي، نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي جواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چوپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومه وعده چې طالبانو د خلکو سره کړی وي هغه عملي کیږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده